تاسو ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیلوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو عمومی منشی په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفاف ډول اعلان کړي. روسیې ویل له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوري د کوباني ښار ته رسېدلی دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوي دي. خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي. بیل شکه کله چې د ټاکنو خبره کېږي شفافیت او اعتبار مهمې مسلې دي، ځکه موږ آزادو او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې دې ته زمینه برابره کړه چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس هم مهم پیغام دا دی چې ټولې خواوې له زغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کبیلې هډسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هډسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبر لاندې ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also
موږ د غوښتم لاتل ماموریت په چوکاټ کې غونډه لرو، خو موږ به هم د رز د ناتو د 9 غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له پرله پسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني پتیله چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. رباني پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا په رسمي مکتوب پر ټویټر کې خبر کړی دی. د مکتوب په یو برخه کې لیکلي چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلام نه غني، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیقي پرون د دې خبر تر خبرېدو وروسته په ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د رباني استعفا منلې ده. روسیې ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دي. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل پوځي پولیسو یې په کوباني کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسېدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلی دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه باید د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو وځي. د ناتو عمومي منشي وای روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کنفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسطه کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزندو، خو د ناتو ټول غړي هیوادونه ورته متعهد دي. ستولتنبرګ دا هم وویل د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسیه یې برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې د خطرناکو مزه له ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاري چې پوری نخته کانټینر کې نه هدیش جسدونه موندل شوی له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی ده. پولیسو پرون دغه لاري له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې دغه لاري پوری نخته کانټینر د سمندر له لاري آیرلند ته لیږدول شوی و. خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې له دې کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه لارې چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارنا کې د بلغاریا سمندري ځواکونو ثبت کړی و او د یوې آیرلندۍ ښځې و. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 85 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارۍ کې دننه یې سا ورکړې وه. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم شته. پاته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د 01 قطې په عملیاتو کې ډېر ځلي ولسي وګړو ته مرژوب لاوړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیانې په شهادت رسولي، هر عقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه جوړه ده، باید له دې به نه پېښېږي.
په پکتیا کې څه باندې 100 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړېږي.
امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. 340,000 شاګردان به خیر د دغه مکاتب څخه برخمن سي او د لمر او د باران څخه به پام.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د افغانستان د ولسمشري د ترسره شوې انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بننده بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د درمالوک شرکت چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوی چې دا کار په درې ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولی سي. د کمیسیون یوه ویاند عبدالعزیز ابراهیمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تجوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایې اچولي دي. ابراهیمي وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمي زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رایې تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان تصفیه
در تکنو خپلواک کمیسیون در درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لنه د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار اته بجې ولسته خېدي د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د سفر یو قطې په عملیاتو کې ډېر ځلې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو څوک د دغې ستونزې غم نه خوري. په میدان وردګ سربیره دغه ورځ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکول شوي دي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا میدان وردګ ولایت اوسېدونکو شکایت لري چې پښپنۍ عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د لاملکي تلفاتو مخنیوی وسي. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیری وخت ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اووه تنه وژل سوي وو چې د دغه ځای اوسېدونکي ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسېدونکي ظهور الدین آرمل ازادي راډیو ته وویل دغه اووه تنه د صفر یو قطې په برید کې وجل سوي دي. ارمل زیاتوي کړه چې مله هغه یوه ورځ وروسته د پنځمې په ورځ دغه پیښې په خلاف په میدان وردګو ولایت کې لاریون وکړ. نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تنه نور یې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګو محلي اداره له دغه برید څخه انکار کوي.
د سفر یو قطعه چې په وروستیو کې ډېر غیر نظامیان په شهادت رسولي، هر اقل د دغو غامه دي وخوري. دغو فامیلو ته خو دې ورته وایي چې مونږ اشتباه کړې ده، مونږ دغه ستونزه درلوده، باید له دې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده راپاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، سنا ته ورشو د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه م لاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي نو بیا د حکومتولي څه مانا؟
بلور ته بیا دغه ولایت چارواکي وایي په بیا بیا د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریف زی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لاره اچول کیږي، خو بیا هم محلي ادارې د ملکي خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زی زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي، نو والي ورسره د ملکي تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکي خلکو وژنې ته دې خاص پاملرنه وسي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت میدان وردګو ولایت په ډیری سیمو کې د شپنیو عملیاتو، چاپو، هوایی بریدونو او ماینونو له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د ملکي کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د ونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. په پام کې ده چې د چین پلازمېنه پیکینګ راتلونکې اونۍ د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه وي. دغه راز موسکو هم پتیلې ده چې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. دغه هڅې به آیا په افغانستان کې د سولې د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي؟ او که چیرې دا خبرې پیلېږي د هغه به بین الافغاني خبرې وي د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ، او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ پټه پردلې خبرې به بېرته پیلېږي؟ د هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې څېړو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. اته بجې او شپاړس دقیقې د سهار د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبردی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خپرونې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یوه ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خپرونه لیکي چې دا ځل په پکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس آژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیځ بلې چاپي خپرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې که چیرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یوه اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توب له خطر سره مخامخ کړي.
په پکتیا کې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شو. د کلیو د پراختیا وزیر د دغو ښوونځیو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به زرګونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابره شي چې د ودانیو دننه درسي خونو کې د زده کړې له بهیره برخمن شي. د پکتیا والي وایي د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به د ودانیو د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه اویا پسلو کې هواره شي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپورټ کې اوري.
په پکتیا کې د کلیو پراختیا وزارت له لورې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر په وینا یت ښوونځي د ولسي تړون د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د یو کال په موده کې جوړېږي چې ټول ټال پرې لس میلیونه ډالر لګښت راځي. د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي
د دې ټولو یو سلو درېو مکاتبو لپاره مونږ کابو لس میلیونه ډالر اختصاص کړی دي او ان شاء الله آغاز نن نه اوس او امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر د دغه مکاتبو څخه برخمن سي او د لمرو د باران څخه به پام.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د جوړدونکو خوانځي په تکمیلي دو سره به د خوانځي لپاره د ودانیو د نشټوالي سنځه تر ډیره حد هواره شي. نو ما وړي وویل
دو کال مخکې موږ تقریبا 90% خوانځي تعمیر نه لرلو ولې وسه موږ په څلوېختو خوانځي عملن کار روان ده. 25 خوانځي منور په شارسازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې دي. بډینګ سوي دا یو سل درې خوانځي دغه دا موږ د خوانځي تقریبا 90% سیاغه تعمیر نه لرلو لغه ټول پر کوي.
د پکتیا ولایت شورا رئیس په خلکو غږ وکړ چې د یادو پروژو امنیت په خپل وسطي او د بشپړېدو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک زازای او د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
نو دا ستونزه یوازې دولت پورې نه دی تړي. دولت بودیجه پیدا کړې دی. بار بار ولسونو مشران او ځوانان استازي راغلي دي موږ سره دا ستونزه شریکه کړي ولی ویلي دي چې موږ د خپل سیمې امنیت په دې سر په قیمت نیسو ولی په هغه برخه کې هغه مشرانو چې موږ سره ژمنه کړې دي عملي نه دی کړې.
مکتب مونده شو او اینجا
مکتب جوړ شو او زموږ اولادونه به دلته زده کړې کوي. ولی صاحب او وزیر صاحب نړۍ مننه چې دلته راغلل او د دې ښوونځي د بنسټ ډبرې کې خدا
وایي څنګه ته مودن.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان بیا اندېښنه لري چې د یو سلو درې جوړدونکو ښوونځیو برخلیک د یو شمېر هغو پروژو په څیر نشي چې په وینا یې د بنسټ ډبرې ایښودل شوې خو عملي چارې تر اوسه نه دي پیل شوې. دوی پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې د یادو پروژو کارونه له پلان سره سم ژر پیل او پای ته ورسوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغۍ له امله هره ورځ ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې راپور کې.
د نادالي اوسېدونکي تورجان یوولس پسونه لري. یوه اونۍ مخکې دولسم ښه چاغ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغۍ اخته نه سي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
د مالو کاروبار کوم بزازي باندې اخته یم. مالو نه رنسم خرڅوم دغه مو کاروبار دی. نو یو رقم مریضي ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسمې وو نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پرې مرسوي هغه ټک د ټک راواوښتي. موږ ته دغه وایو دا ټکی مرض ورته وایو چې بوته ډاکټر راته ویل چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی. دا هغه ویروس دی دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي. نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوې ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستې دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې وه، موږ اهتمامات ورته نیولي وه. مونږ ته دغسې ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیسې چې هغه چې د روغتونو پر اقلي طلب شوی دي. ادب دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته، او خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی لپاره مشخص ادرس لرو، نو هغه سي اهتمامات هم ډېر ښه ورسره کېږي.
ښاغلی یقین، ازادي راډیو ته ویل د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمېر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغی ده چې بل اخره د یو منتنی کنی چې په امه سره سره مش پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د دې منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته، او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي، بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه، د هغه د وینې د لارې څخه، بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته، او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنتین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي، خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پلان وایي شدیده تبه، د عضلاتو درد، تر پزې او خولې د وینې بهېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښې نښانې دي. مفتي لیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د هم د روسي او ترکیه د اړیکو په باب، روسي ته د ترکیه د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسي د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي انقره سره د مزایلو دفاعي سیستمونو پر معاملې خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر اردوغان روسي ته په خپل وروستي سفر کې د انقره او موسکو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا خبره کړې. فرشاد جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم اس 400 نه اخلي، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړی ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اس 400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړی هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم اس 400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیا کولای سي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي لوټکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت وایي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوځ لپاره سل پوځي لوټکي واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یو خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو په خپلو کې پوځي همکاري ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو دفاعي سیستم اس 400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیه د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورسي خبري داسې انګیرل کیږي چې په سوریه کې به د دریمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
ستاسو له پیغامونو
صدام حسین زلان یم لیلمن ولایت خمیاری کنی ولده مستخه دا شکایت و چپا لیلمن کی ولایت کی نایو سوالی کی یو مکتب هم تنخانه ورکول کیجه او مالیمانو لده دو روز تخه فرموز بانی درسن بان کرده نو لشغل ده استرونبورد خیلی کو چه ده مالیمان تنخه پر وقت ورکی و سلام
داکه ده افغانستان دی اسلامی جمهوریت جمهور رئیس و فرمان باندی یوه رهایشي نمراد مکه معلومینو ته ورکړل شي. نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ سیابسلیم په معلومین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغایي علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلومینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او ښاروال هغه ساحه چې د الینګار معلومینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجا او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت کوښښ لاندې دا کولی شي چې نمرې پکې ورکړي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. وسلام.
دا پکتیا دا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. وختلمې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سردل د پټان سرحده پورې غځېدلی سړک بیرته کنډو کفر شوی ده. دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د ټولې لویې پکتیا د ټولو ځینو ستونزه حل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازاد رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرخو کور مو ځان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هڅه کوو چې هغه اخبار کړو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازاد رادیو دوه نیمه خبرونه اوري. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې چې د خبرونو ته ورسېږي او ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي او پریږدي چې دغه ټاکنیز بهیر په شفاف ډول پای ته ورسیږي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کې بیل هټسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د وزواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت ښه ملاتړ بللی او له هغې مننه کړې ده. ښاغلی رباني پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د افغانستان ولسمشر هم د هغې استعفا ومنله. روسیه ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دی. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړي چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوی ده. پولیسو په پیل کې داسې انګېرلې وه چې دغه لارۍ پورې نښتې کانټینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی دی. لکلونو رئیس غیر قانوني کډوالو برېټانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کنټینرونو کې ځان پټ کړي. تر اوسه پورې د 9 موندل شوو جسدونو هویت نه دی معلوم شوی. د دې خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل او د سرخطونو مخکې د دې خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزه خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو لنډ خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په کابل کې آنلاین د تحصیلي بورسونو نوې مدیریتي بڼه پرون پرانستله. په کابل پوهنتون کې په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دې وزارت د محصلانو د برخې موین برای صدیقی وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د بورسونو په برخه کې د فساد مخه ونیول شي او شفافیت برامنسته شي. د لوړ زده کړو وزارت د موین په خبره دغه اپلیکیشن کې د هر هغه محصل چې غواړي د بورس لارې د لوړ زده کړو لپاره بهرني هیواد ته لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې او اړوندې پروسې په آنلاین بڼه پکې رن کړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي وروسته له دې هیڅ محصل نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره د آنلاین لارې پرته بل لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د دولسمو ټولګیو فارغانو شکایت درلود او د راپورونو پر اساس په تحصیلي بورسونو کې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېدل چې ډیرو یې واسطه درلوده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې په همدې وزارت په دې وروستیو کې انتقاد د یو شمیر محصلینو لخوا زیات شوی چې د لوړو زده کړو له مؤسسو دوی چې کله فارغیږي د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه یا نور د زده کړې د فراغت سندونه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې دوی د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. ډیرو محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه د دې سبب شوې ده چې دوی په میاشتو میاشتو ونشي کولی چې د ځان لپاره کار پیدا کړي ځکه چې اکثره ادارې له دوی نه د فراغت سندونه یا ډیپلومونه غواړي. په دې هیله چې د افغانستان